کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دولس بجې دی د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو اداره وایي چې ځینې نوي ګمارنې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی سبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی چې د طالبانو د مشر د پریکړې پر اساس د لوړو زده کړو پخوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د ازموینو د ملي ادارې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. همدارس قاری صلاح الدین ایوبی چې پخوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیال و د زابل د امنیت قمندان په توګه ګمارل شوی دی. د طالبانو د مشر د پریکړې پر اساس ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان د طبي شورا د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی دی. په تېر یوه کال کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کېږي چې په خپلو مقرریو کې د وړتیا اصل په پام کې نه نیسي او غیر مسلکي کسان ګماري. د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو جګپوړی پلاوی په کابل کې دی او پر مهمو سیاسي حقوقي او بشري مسئلو خبرې کوي. دغه سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې د سرمشي ځانګړی استازی طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د عدلي له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلی دي. په بیان کې زیاته شوې چې د افغانستان سیاسي بشري اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له پریکړه سره سم لومړیتوب ورکړی شوی په دغو لیدنو کې پرې مفصلې خبرې شوې دي. طارق علي بخیت پرون له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم ولیدل. کرزي په خپل فیسبوک کې لیکلي چې تعلیم د بشري ټولنې د ودی او ترقی اساس دی او په دې برخه کې له افغانستان سره د اسلامي همکاریو د سازمان د مرستو غوښتنه کړې ده. نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام پایلو به کیږي. لوبه په ملبورن ښار کې په ځایي وخت په 8 بجو یعنی نیم ساعت وروسته پیل شي. انګلستان د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په نیمه پایلو به کې د هند ټیم چې د اتلولې ادعای درلوده په لومړي توپیر مات کړ په لوی توپیر مات کړ. پاکستان هم په نیمه پایلو به کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هیله کړې او هیله څرګنده کړې چې له برېټانیا څخه به د ټولو مینوالو په ګډون خپل ټیم تشویقوي. هغه د انګلستان د ټیم د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړی دی. او د اوکراین د خرسون ښار تر نیولو وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي چې د ښار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شنبه ماښام په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
یو مشکل چې وبي بیا ته واورې کېږي نو خلک د ډېر لرې
ترنن ماشامه پوری دفاعي ځواکونو د خرسون د څباندې شپېتو سیمو کنټرول اخیستی. پولیسو د نظم د ټینګښ لپاره هڅې پیل کړي. د آزادو شویو سیمو هر برخه کې د نظم د ټینګښ هڅې روانې دي او زموږ د بم د شنډولو تیمونه ډېر کار مخکې لري. زیلینسکی وویل چې تر دې دمه د بمونو شنډونکو 2014 توکي او بمونه کشف شوي او لري کړی شوي دي. زیلینسکی له خپلو ټولو عسکرو مننه وکړه چې د روسي پوځیانو تر شا تګ د خرسون ښار کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې خپل 10,000 پوځیان له خرسونه ایستلي دي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د روانه خبرونه په دوام کې د افغان شزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له لوري شزو ته په تازه محدودیتونو اندیښنه شوي. ډیورن کرښې ته څیرمه د ګوریکا سیمې اوسیدونکي وایي د طالبانو ادارې له پامه غورځولي دي.
یو مشکل چې اوبهیي بیا هلته واورې کېږي نو خلک د ډېر لرې له ځایونه اوبه راوړي او د اوبو د ستونزې سره مخې په لارو کې واورې وشي.
په اسد آباد کې د کرکټ سیالیو حال درکو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د سنا جرګې د انتخاباتو په نتیجې خبرې کوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان میرمنو په وړاندې وروستیو محدودیتونو ته اندېښته شي او وایي دغه محدودیتونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته او له دغه هېواد د خلکو د تېښتې سبب شي. آغلې امیری دا خبره د شنبه په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه کښلې ده. په ورته وخت کې یو شمیر ښځینه فعالان وي د افغان میرمنو په وړاندې د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو لپاره به خپلو مبارزو او هلو ځلو ته دوام ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
له هغې وروسته چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې وروستیو محدودیتونو ته غبرګونونه زیات شوه، تازه د افغانستان د بشري حقونو او میرمنو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری پر افغان ښځو لګېدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بللي دي. نوموړي د شنبې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، څوک چې په افغانستان کې له بنسټپالنې یا افراطیت ویره لري باید په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا له لګول شویو محدودیتونو هم ویره ولري. د هغې په خبره له زده کړو لرې پرېښودل، په ډیرو ادارو کې کار ته نه پرېښودل، حتی وړې خوښۍ لکه پارک ته د تګ څخه مخنیوی د طالبانو لخوا دا بنسټپالنه به د بېثباتۍ، د بېوزلۍ د رامنځته کولو او له افغانستانه د ډیرو خلکو د تېښتې لامل شي. اغلی امیری په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې طالبانو په یو تازه ګام کې میرمنې له تفریحي پارکونو نه د دې لپاره منع کړي چې حجاب نه مراد کوي. څو میاشتې وړاندې هم د طالبانو حکومت ویلي و چې ښځې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره په اونۍ کې یوازې درې ورځې له نارینه پرته د کابل تفریحي پارکونو ته ولاړې شي. له دې سره خوا کې به یو شمېر ښځینه فعالانې د طالبانو له لورې د میرمنو په وړاندې محدودیتونو ته په اشارې سره وایي چې نړیواله ټولنه باید د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره یوه ورځ هم ځنډ ونه کړي. خزینه فعال مونسی مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اگر از آدرس که دیو انسان او همدار از لبشری ارخه د افغانستان قضیه ته کتنه وشي، دغه وضعیت جدی دی، اندېښنې وړ دی. نړیواله ټولنه که یوه ورځ هم وروسته د افغانستان په اړه کومه پرېکړه کوي، زموږ په باور یوه ورځ هم نه وخت ده.
اغلی مبارز وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو د رسیدنې په برخه کې لاس په کار شي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو حکومت نظر په دې اړه واخلو، خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر د تېرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړی و چې له دې وروسته به ښځو ته په پارکونو، حمامونو او سپورټي کلبونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی، ویلي دي چې تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو پر تګ بندیز په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د بریدونو وروستۍ لړۍ ده.
د امریکا د افغانستان د ښځو لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي رینا امیری څرګندونې مو په دې راپور کې واوریدل. په دې موضوع د افغان ښځو د حقونو د وی فعالې وړانګې هنري سره خبرې کوو چې همدا شیبه د ټلیفون له لارې راسره ده. محترمې هنري، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو باید رینا امیری څرګندونې اوریدلې وي چې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په برخه کې اندېښنه لري. دا په ځانګړي ډول د وروستۍ پریکړې چې طالبانو د ښځو په برخه کې کړې دي چې پارکونو ته د نزي جیمونو یا سپورتي ځایونو ته د نزي دا محدودیت بولي د ښځو د حقونو په برخه کې، او وایي چې له مخکې هم د ښځو خلاف طالبانو ځینې اقدامات کړي ول، لکه لږ په ژمه ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېښودلې، یا د حجاب په نامه مختلف ډول محدودیتونه دي چې دوی وضع کړي دي. ستاسو په نظر دغه محدودیتونه څومره جدي دي د ښځو د فعالیت لپاره، د دوی د ازادۍ لپاره؟
سلامونه او نیکی لی برانی کوم تاس تا و تاس تا رادیو گرانو کاران تا تا بی لیچ تور بجور رو و سیجی لکه سنگه چی تاس یادوانا وکر لیسی و راست تر بلی پر شدو باندی محدودیتون وزکی جاره پا دیا بخش چی مثلا دیزده کرو تا نپریشو دلکی جاو زنی هاگه انساني حقوقونه چې دې ته ورکول شوي دي، د دغه څخه ورځ ورځ پر دې باندې بندیزونه لګول کېږي. لکه څنګه چې دا بندیزونه چې مخکې وا پر دې باندې لګول شوي وو، دې د نورو روحي فشارو سره مخامخ وي. دا چې پر دې باندې دغه محدودیتونه لا هم زیاتېږي ورځ تر بلې، زموږ ښځې لا هم په رواني تکلیفونه باندې اخته کېږي، او دوی ته په ژوند کې نور هم د خپلو حقوقو څخه محرومه پاتې کېږي. او بله خبره دا ده چې دوی نشي کولی کوم فعالیتونه چې مخکې درلودل هغه په شاهزادانه ډول باندې دوی مخته ولاړ شي. او ډېر ښځو مخکې په تېر حکومت کې ځینې داسې ځایونه د ښځو د کار دپاره، مثلا رستورانتونه وه، او ځینې هم مارکیټ کې ځینې د ښځو دوکانونه وه چې دوی کولی شوی چې په ښه ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو ورځ تر بلې چې دغه محدودیتونه ډېرېږي، نو دوی ښځې دغه کار ته هم زړه نه ښه کوي، او ډېر په بیره او په وهم کې دي. نو دوی ته لا هم رواني تکلیف پیدا کېږي، او دوی کوشش کوي چې د هېواد څخه بهر ولاړ شي او ځان ته یو لاره او چاره وسنجوي.
بله، داسې اوازې هم شته چې نه پوهېږم چې دا اوازې تاسو هم اورېدلي دي او که نه، چې وایي طالبان په پام کې لري چې حتی نجونې له پوهنتونونو هم له زده کړو منع کړي.
بله، و کې ځینې مکتوبونه داسې و شخصي پوهنتونونو ته استول شوي دي چې باید که چیرې ښځې باید په ایجاب کې واوسېږي. خو اوس دلته ښځې ټوله په ایجاب کې وه، پوهنتونو ته دي، هغه کوم شرایط چې دي وضع کړي دي ټوله ښځېنه وو دغه شرایط منلي دي. خو بیا هم پر هغه سربېره باندې داسې مکتوب تللی دی چې یو میاش به ښځې رخصتېږي، نارینه به په منظم ډول باندې راځي، او بیا به وروسته ښځې د دغه یوې میاشتې رخصتۍ څخه وروسته کېدای شي ښځو باندې پوهنتونونه بند شي. زه نه پوهېږم چې د دې مطلب د دغه کار څخه څه دی چې یعنې ښځې دونه په یو بند حالت کې ساتي یا دونه محدودیت باندې وضع کوي. د دې د دغه څخه مطلب څه دی؟ دوی ولې ښځو ته ورځ په ورځ قانون سختوي؟ دوی نه ولې نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې پرمختګ وکړي؟ دا ښځو ته واقعا چې د اندېښنې خبره ده، او ښځو ته یو سوال دی روزمره. دوی په دغه حالت کې فکر کوي چې ولې دغونه زحمتونه چې موږ کښلي دي، یا مثلا ځینې خویندې دي چې په اوومو په اتم سمستر کې دي د طب پوهنځي، ځینې د اخري سمستر دي. نو دوی واقعا هم اوس په اندېښنه کې دي که چېرې پر دې باندې پوهنتونونه بند شي نو دوی به څه وکړي؟ نو دغه ورځ په ورځ باندې دغه محدودیتونه زموږ د خویندو د نه پرمختګ لامل ګرځي.
ستاسو په نظر د ښځو عکس العمل به څه وي؟ فکر کوئ چې ښځې به همداسې بې تفاوته پاتې شي چې طالبان ورځ په ورځ د دوی خلاف محدودیتونه وضع کوي، قیودات وضع کوي، او دوی به همداسې بې تفاوته پاتې وي، او که فکر کوئ چې ښځې به هم منسجمه شي او عکس العمل به وشي؟
زما په نظر باندې خو اول خو که چېرې مثلا دی چې ورځ په ورځ دغه محدودیتونه وضع کوي، د ښځو هغه کوم څه چې دی لري علاقه مندي چې د ښځو د پرمختګ په بخش کې ده، دغه دی ورځ په ورځ د دې علاقه کمیږي. او دی چې که وغواړي که چېرې غږ پورته کړي، هغه خو عادي ټولو ته معلومه ده چې د غږ پورته کولو اجازه دی ته نه ورکول کېږي. که چېرې دی غږ پورته کړي، تاسو ته خپله معلومه شوې ده چې ځینو ښځو په ځینو ولایتو کې غږونه پورته کړي وه په دې وړاندې، ځینې بندیانې سولې، ځینې یا مثلا ډېر مشکلات د کورنۍ د خوا یا د دوی د خوا څخه ورته پېښ شوله. نو دوی داسې که چېرې نړیواله ټولنه دوی وکولی شي چې په دغه باره کې یو غږ پورته کړي، په دغه باره کې یو داسې یو غږ پورته کړي چې تر څو دغه د ښځو حقوقونه محفوظ پاتې شي، نو دا به شي.
تاسو په نظر نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دا یې کړي دي تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی، نور څه کولی شي ستاسو په خیال؟
نور تاسو یو څه کومکونه چې روزمره د دې ته راستول کېږي، پر هغه باندې یو څه محدودیت وضع کول دي چې مثلا ځینې د دې هغه مشران چې اوس هم په آزاده پښه باندې کولی شي چې نور هېوادونه ته سفر وکړي، پر هغو باندې محدودیت وضع کول دي. نور داسې
څه سیاسي محدودیتونه باید پر دې باندې واضح شي. دا خو هغه محدودیت دی چې مثلا دا یې دروسه پر دې د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دوی نور هر کار په آزاد فکر باندې کولای شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د افغان ښځو خلاف د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د ښځو د حقونو د فعالې وړانګې هنري خبري اوریدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا د مزبهالو ټاکنو په نتیجه کې ډیموکرات ګوند پر سنا یا مشرانو جرګې خپل کنټرول وساته. دوی په دې کار سره د جمهوري غوښتونکو د هغو هڅو مخه ونیول چې غوښتلې د جرګه کې د ډیرو څوکیو په ترلاسه کولو د جو بایډن ځینې تګلارې وننګوي. د استازو جرګې برخلیک لا هم روښانه نه دی. لویدیز آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې همدا شیبه اسدالله لودین وړاندې کوي.
و ډیره مننه څروان صاحب. د امریکا په نیوادا ایالت کې د سناتورې کاترین کورټیز مستو بریا دا یقیني کړه چې دیموکراتانو په سنا جرګه کې 500 چې دوی پر دې جرګې د کنټرول لپاره اړتیا ورته درلوده خپل کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې د میرمن کاترین بریا په ټول امریکا کې د مزمهاله ټاکنو لپاره د دیموکراتانو پیاوړی واک په ډاګه کوي. کاترین کورټیز د بریا په برخه کې تر ټولو زیانګال معلومې ده، ځکه په نیوادا ایالت کې د پېټرول بای ډېری ختلې وي او جمهوریت غوښتونکو د هغې د اسانه ماتېدو فکر کاوه. د امریکا په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر تیر شپه وویل د امریکا خلکو په خاطوګه د دیموکراسي ضد واکمنی رات کړه. تر نیوادا وروسته جورجیا یوازنی ایالت دی چې د سنا جرګې د یوې څوکۍ برخلیک پکې نامعلوم دی. پر سنا جرګې د دیموکراتانو واکمنی د کابینې د انتصاب او د قضایي غړو د ټاکنو په برخه کې د جو بایډن هڅو ته خلاره هواره کوي. دغه بریا دا هم یقیني کړه چې دیموکراتان به په سنا جرګه کې د کمیټو کنټرول وساتي او خپل به د بایډن د حکومت په اړه د څارنې واک ولري. اوس که چیرته د اساسو جرګې ډېرې څوکۍ جمهوریت غوښتونکي ګټي او هغوی د بایډن د واکمنۍ ضد ځینې قوانین صادروي، سنا جرګې کې دیموکراتان په اسانه ردولی شي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایډن چې د جنوب ختیځ آسیا په سفر بوخت دی په کمبودیا کې ویلي د ټاکنو په اړه ښه احساس لري او د څو راتلونکو کلونو په اړه فکر کوي. بایډن دا هم ویلي که په جورجیا ایالت کې دوی د سنا جرګې یو 500 څوکۍ هم خپله کړي، دوی به د سنا جرګې پر کمیټو خپل برلاسي پراخه کړي. بایډن په ورته وخت کې هیله ښودلې چې دوی به په استازو جرګه کې هم ډېرې څوکۍ خپل کړي، خو د دغه جرګې برخلیک لا هم تر اوسه روښانه شوی نه دی. د دیموکراتانو استازو په سنا جرګه کې خپل بریا وروسته د دیموکراتیکو ارزښتونو د دفاع ټټر وهلی او ویلي دي دوی به د جنین د سخت د حق د دفاع په ګډون ګڼې نورې ژمنې هم عملي کړي. د امریکا کانګرس له دوو خونو سنا او استازو جرګې جوړ دی چې ټول 515 غړي لري. په دوی کې 300 د استازو جرګې د غړو او پاته 415 نورې د استازو جرګې د غړو لپاره دي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ د دانګام ولسوالۍ اړوند ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه د کونړ د ګورګیاس اوسیدونکي شکایت کوي چې مرستندوی ادارو او حکومت له پامه غورځولې دي. د دوی په وینا په تیر حکومت کې له طالبانو سره د مرستې په تور له مرستو بې برخې وو او د پاکستاني توپچي بریدونو له امله یې هم ګڼ زیانونه لیدلي دي. د ګورګا د سیمې د اوسیدونکو د شکایت نور حال په دې راپور کې.
وړوکی ګوریګا چې د دانګام ولسوالۍ اړوند ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده، په تیرو 11 کالو کې د پاکستاني ځواکونو د کوچنیو او غټو وسلو د ډزو سره مخ و، چې له امله د ګڼو خلکو مینې، باغونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. د ګوریګا اوسیدونکي ګیله کوي چې په تیر حکومت کې طالبانو سره د مرستې په تور له هر ډول مرستو بې برخې وو او اوسنی حکومت او مؤسساتو هم لیا د وستلې دي. د ګوریګا اوسیدونکو حاجی نثار احمد سالارزه
په نور منطقو کې سرکونه جوړیږي، ولې جوړیږي، سپاکیږي، چینو د پاره پیپسکیمونه روان دي، همدارنګه نور د آبادی کارونه روان دي. په دغه سیمه کې تر اوسه پورې داسې کار نه تسترګو کېږي چې هغه خلک کې مصروفه شي، خلکو ته د ژوند زمینه برابره کړي، د ښې زندګۍ. همدارنګه دا خلک چې ډېر متضرره شوي د پاکستان د توپونو او د بمونو د لاسه، چې دغه ځای کې پر ځي کرښه باندې ځای په ځای شوي او څاروي پکې مړه دي، په لسګونو باندې خلک پکې زخمیان شوي دي، کورونه وران شوي دي، خلک مهاجرتونو ته اړ شوي دي.
د همدې سیمې بل اوسیدونکي خیسته رحمان راته وویل یو شمېر مؤسسات ولسوالۍ ته د مرستو د ویش او آبادۍ چارو ترسره کولو لپاره سروې کوي، خو په هغه کې هم توپیر چلن کیږي. څوک چې پیژني د هغوی نومونه لیکل کیږي او نور خلک ترې محروم وي. دوی له حکومتي مسؤلینو او د مؤسساتو له مشرانو غواړي چې د دغه ډول توپیر چلن د مخنیوي او حق حقدار ته د سپارلو لپاره اقدامات وکړي.
دا د امید موسسه چې کوم اثر وکړي دا موږ د دینه ټولو نه شکایت کوو او دا موږ ته منظور نه ده، ولې چې د دانګام کم اوسیدونکو چې دي دا د دې موسسه د اثر مکمل مستحق خلکو لپاره نه ده شوی، او که چرته خلک دا کوي نو دا مکمل غلطه ده. دوباره دې دا سروې شي او که سروې نشي نو دا موږ ته منظور نه ده.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې په تیرو شلو کالو کې د ګوریګا او ډیورن کرخې ته نږدې پرتو ولسونو ډېرې ستونزې ګاللي او ورته مرستې هم نه دي ورکړل شوي. دوی هم له مرستندویه ټولنو یادو سیمو ته د مرستو ورکړې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خاص کر دا غي دغه یو مشکل چې وبي بیلته واوري کیږي نو خلک د ډېر لري لري ځنه وبرا وړي او د وبو د ستونزې سبا مخې په لارو کې واوري وشي. همدغه شان د ویالو دا غي چې نو د فصلونو چې کوم ویالي دي د وبو هغه خراب دي، نو موږ دغه مؤسساتو نو دغه مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه لرو چې دغه ساحه کتنه وکړي او څرنګه چې کونړ په نورو ولسوالو کې خپل کارونه ته ادامه ورکړي دا باید دغه علاقه کې هم خپل کارونه په مخ کې بوزي.
د کونړ دانګام ولسوالۍ د ګوریګا او نورو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د مرستو په ویش او سرویو کې ورسره توپیر چلن څخه شکایت کوي چې د هیواد لګڼو ولایتونو او ولسوالیو دغه ډول شکایتونه اوریدل کیږي.
له خبرونو ورآخوا
په دې برخه کې به هم لومړی احمد تکل درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر امریکایي اونیز خبرونه په خپل پرونی غړی کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د یو میلیارد ډالر مالی مرستې تفتیش ته اجازه نه ورکوي. خبرونه لیکي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو تر بدرنګ وتلو وروسته د امریکایي مالیه ورکوونکو څخه باندې یو میلیارد ډالر افغانستان ته لیږل شوی، خو د ولسمشر جو بایدن اداره د حکومت د تفتیش یوې ادارې ته په دې اړه له حساب ورکولو ډډه کوي. واشنگتن اگزامینر لیکي چې د بهرنیو چارو له وزارت څخه دا غوښتنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار کړې ده چې په افغانستان کې له 2002 کال راهیسې د متحدو ایالاتونو لخوا د لګیدلو 146 میلیارد ډالر په اړه څېړنه کوي. په دې اړه معلومات په هغه راپور کې راغلي دي چې سیګار کانګرس ته وړاندې کړی دی. راپور کې یادونه شوې چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې او د خزانه وزارت له سیګار سره په هیڅ برخه کې هم همکاري ونه کړه او تقریبا هیڅ یوې پوښتنې ته ځواب ونه وایي. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د سیګار د څېړنې او د درې میاشتنی راپور لپاره د معلوماتو په ورکولو کې سلیقوي چلند وکړ. د واشنگتن اگزامینر د راپور له مخې سیګار په خاص ډول د افغان حکومت د سقوط، طالبانو ته د پیسو د ورکړې، د بشري پروګرامونو د وضعیت او یو لړ نورو مسایلو په اړه معلومات غوښتل. په راپور کې د پاوز د متقاعد برید جنرال ډان بولډوک له قوله چې د 2015 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو په برخه کې کار کړی راغلی دی چې نوموړی وایي امریکا طالبانو ته باید یوه ټنګه هم ورنکړي. د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز پر خپل ویبپاڼه په یو تحلیلي راپور کې په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د اشاره په ترڅ کې پوښتنه کوي چې آیا دا جګړه په دې ارزې ده. خبرونه په دې مطلب کې چې د جګړې د پخوانیو ګډونوالو د ورځې په مناسبت لیکل شوی لیکي چې د امریکا د پاوز ډیری پخواني او اوسني سرتیري ښایي دا پوښتنه وکړي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې دا پښتنه په تیر نن ورځ ډیره منطقي ده، ځکه چې متحده ایالاتونو د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. په مطلب کې وړاندې راغلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او په نتیجه کې د افغان حکومت تر سقوط وروسته اکثر کسان چې په افغانستان او عراق کې پوځي خدمت کړی له خپل ځانه دا پښتنه کوي چې آیا د هر څه په دې ارزیدل. خبرونه د افغانستان د جګړې پر وړاندې په مقایسوي ډول په دوهم نړیواله جګړه کې د امریکا د لاستراوړنو یادونه کوي او لیکي د دوهم نړیواله جګړې ګډونوالو هغه لوري مات کړ چې د غنې وژنې د راټولیدنې کمپونه یې جوړول او د محور هیوادونو ملاتړ یې کاوه. خو د نړیوالو اړیکو شورا خبرونه د مطلب په پای کې په افغانستان او عراق کې له 2000 د زیاتو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو، د زرګونه نورو د ټپي کېدو، د څه باندې 1500 پخوانیو سرتیرو د ځانوژنې او د شاوخوا 40% نورو محاربوي سرتیرو د رواني ناروغیو یادونه کوي او یو ځل بیا پوښتنه کوي چې آیا دا ټول په دې ارزیدل.
د کونړ په مرکز سراباد کې د انټر کلب سیالۍ پایته ورسېده. دا سیالۍ یو نیمه میاشت وړاندې پیل شوې وې چې د دغه ولایت څلور دیش لوبډلو پکې ګډون کړی و.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل عطا الله ساپی د پایته رسېدلو انټر کلب سیالۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه سیالۍ چې د کونړ ولایت څلور دیش ځای کلبونو کې ګډون کړی و. پایلو به ته د کرهاله پازیانو لوبډله او دمکلی باختر لوبډله لار پیدا کړې وه چې پایلو به د دمکلی باختر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. دغه سیالۍ چې د ځوانو لوبغاړو استعدادونو د را پیدا کېدو دپاره او د کونړ ولایتي لوبډلې د لوبغاړو د ټاکلو لپاره ترسره شوې یوه نیمه میاشتې دوام وکړ.
د هغه په خبره چې په یادو سیالیو کې د توپ اچونې، توپ وهنې او نورو برخو کې تکړه لوبغاړي پیدا کړل چې د کونړ منتخب لوبډله کې به یې ځای کړي. زبیر احمد د کرکټ لوبغاړی دی، وایي په دې خوښ دی چې ورته سیالۍ جوړې شوې وي او دې پکې ولوبېد.
ټورنمنټ ډېر په ښه توګه پای ته ورسېدو او مننه د کرکټ بورډ نه چې داسې ښه ټورنمنټ موږ په لاره واچلو. انشاءالله دوی کې ډېر ښه ینګ ټیلنټ وځلېدو او انشاءالله داسې ټورنمنټ دې باندې کې موږ ته کرکټ بورډ په لاره چوي او د ولایتي ټیم لپاره ډېر ښه لوبغاړي راښکاره شول.
د سیالۍ نندارې ته هر ورځ لسګونه ځوانان او د کرکټ لوبي مینوال ورتلل، هر یو د خپل خوخي لوبډلې او لوبغاړي هڅول. د کونړ په مرکز سداباد کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ په داسې حال کې پای ته رسیدلې چې په هیواد کې د کرکټ لوبه مخ پر پراخي دوده او افغان ملي لوبډله سریلانکا سره د دریو یو ورځنۍ لوبو تر سره کول لپاره په متحده عربی اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده.
زخاری حمدالله احمد هلمند ولایت ما دا اوس وخت کې پاکستان کراچی کې شپې ورځې تیروم. خلاصه زه نن خپله تللی یم دغه بچه جیل ته. بچه جیل ورته وایي دغه بچه جیل ته تللی یم چې هغونې د افغانانو ښځې او کوچنیان ناست دي اده پاسه هغه نر چا رقم بندي سي هغه نر چا رقم ناست دي او پارسونی وخت کې چې ناست دي هغه کومه خبره نه لري ناست دي. اما صرف ته افغانستان او مشران ته او طالبان ته مثلا دا خبره موږ د خوا وړاندې کېږي چې صرف دا کوشش وکړي چې دا ښځې وباسې د زندان څخه. په دې زندان کې داسې ښځې ناستې دي، داسې ښځې ناستې چې قسم به خدای دې کباره جوړېږي. دغه روزنه دغه سل پنځوس ښځې او نارینه دوی وروړي هلته بیا په جیل کې په زندان کې بیا سره یو ځای نه دي. بیا به ښځې به خپل په جیل کې ناستې او نارینه به خپل په ځای کې ناستې. خلاصه خو هغه نر هر کله صحیح دی منګه چې دا ښځو شکایت وشي دا ښځې وباسې دي زندان څخه. زموږ خو دلته برید کار نه کوي چې دا اوس موږ هر څه کولای شو موږ نه شو کولای چې هر څه وکړو هغه نه شو کولای.
السلام علیکم، عجب خان احمد ننګرهار ولایت نه د ازادۍ رادیو ته یو پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارت نه هیله ده چې د افغان مهاجرینو په برخه کې لږ همکاري وکړو. پاکستان کې ډېر په عذاب دي، په جان پولیس په عذابۍ، پیسې موبایلونه د جب ساما ورنخلی او بیلو بهانو باندې په جیلونو کې بندیان کړي دي. وهل ټکول او ډېر مشکلات سره مخ دي. د اسلامي امارت د مشرانو هم دا هیله ده چې په دې باره کې ډېر کوشش وکړي، ډېر جدي ونیسي او خلک ډېر په عذاب دي، تشویش سره مخ دي. افغانان که څوک مریض د خطر لاړ شي یا نور مشکلات خلک ډېر زیات لري.
ډېر سره په عذاب دي پاکستان د غسر پوجان او د پولیس سره
مسلم یا خیلم کونه درته پیغام پرېږدم د ازادۍ کورنۍ یو تکړه خبريال الیاس تای دغه دوه کاله پوره کیږي الیاس تای ته دی الله تعالی جنتونه ورکي او الیاس تای یو داسې خبريالو چې زیات خلکو باندې د غک ته تلوار چې دای سیب دی یو خبر وړاندې کې زاده صفونی غک ووري خو د وطن دښمنانو الیاس دای پرینو خود چې د غک په نور په ازادي راډیو څخه خبر کې الیاس دای ته رب تعالی جنتونه ورکړي او آزاد